د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او 25 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپل یو سلو ډیر لسو کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوي پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. له روزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمینځوړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل
پدې کمپاین کې زموږ د هدف فور ماشومان چې عمرونه یې د 20 کلو څخه کم دي تقریبا 11 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت کې واجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یوه غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې څلور او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوړي امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پیرا پرونه کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائدہ په افغانستان کې دا د چدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پرون د توري دا وا بعد او بیګا ما ذکر لګې ده ټول خلک شیش کې چې چاته پسند دا په غاړه مانی او ته مانی چې شنه شین په سل خلکو ریبا او لری کاوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې ورستی جزئیات ترکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څرګ له حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو سلو ډیر لس کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند هم د لاسوهنې دي. بلخو یو شمیر بیوزلي خلک شکایت کوي چې په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کېږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نور جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسونکو له ډلې یو سل دیار لستنه نیول شوې دي. هغه څه چې دا اداره یې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی لیکلي دینیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډیرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمې شوې، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوې. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند بولي. په دې پیښو کې و څلوېښت حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغه ته مرستې ورکول کېږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
ورځ موږ مونږ کې ته مو سیسات رااله، هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودل، انور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بي وزي تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
ترجمه راخلو کړو حالات هم خراب دي. کار نه بزرم خوږيږي چې یو په نو بس کارونه نشه ګندنه نشه یا بس زور از بس عدالت قرسم خپل خو مزل کو.
په داسې حال کې چې اوچا وایي افغانستان کې لوګ د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مخته.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو سلو ډیر لستنه کارکونکو نیول شوې دي. دا اداروی په اگست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډیر په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فریدی حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسه موږ ټول د شاهدانو په افغانستان کې ډیر څه بدلون ومنده چې یو لاوی څه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کې چل وړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا حکومت کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لکس نور هم خکړي. دوی دې وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا د چدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویل دي چې د طالبانو حکومت له خوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وی سرپرستانی خزې دي، نو که وضعیت داسې دوام بومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسي څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي، په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې لستونز سره لاس گریوان دي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک لداسي وحالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحید الله امانی وای د بودیجې د کمښت لکبله د پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنې لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل نوې مونږ نه ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خوړه نامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنې کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحید الله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولای شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام لاره خوراکي توکي تل لاسکړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې ل 15 میلیون څخه زیات کسان د خوړو له خوران امنی سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خورا کموالي له امله دبليو اف پی کول شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداري ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 22.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوس مهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما پشته بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جرل تریخ چای می ورکرد. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشومان می خوشه کرم او یاد زان وشنه بکرم. دومره ستونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم ستونه می دکیگی. یا مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم، کالاشوی بگوید
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغه مرستندوی بنسټونه چې وایي مرسته کرده، مکتحی چه دول مرستانه ده شوی.
دا په داسې حال که ده چه ده خوړو نړیوال پروگرام یا دبلیو اف پی ده شنبه پا ورځ راپور ورکر چې پا افغانستان و سودان که میلیونونه خلق خوراکی توکو ده ده نلس رسیل الوڑی کچی سر مخ دی. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې ده خوراکی توکو لنورین سر مخ دی چې لشپاگ میلیونه څخه دیر خلق لقهته سره یو ګام وټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسی ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسی سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمې د شاهد په نوم 19 بې پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډوله توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیره شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولی کیپر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر تنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکلایف وروسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشته کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښۍ غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایي ځواکونو د اوکراین څلور بې پیلوټه الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بې پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بې پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاورا او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو روسیې میاشتو کې ویلي چې د يرغلیزو عملیاتو پر مهال د روسیې پوځي تاسیسات لمانځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکې ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریب ځمکه لمنځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریب ځمکه لمنځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو شیرولی ازادي رادیو ته ویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې لمنځه وړي او ترڅنګ شګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یک بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه لمنځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلې او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه سند ویل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکه او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د جنونو د تلو په غډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د خغلی ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې په وغونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي، خو هغه د ندی ویلي چې د پلاوی کومو هیوادونو ته لیږلی دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمیر هغو استادانو غبرګونونه راپارولی دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیرا سخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بیرته بستانه نشي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون
پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده، هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختلفو هیوادونو تتللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بې وسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پام دی حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخه پخوانی استاد عبیدالله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استادا خواسته نشوه کې فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه او بس، هر
له خونکو دا ونو وختل شي اوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې اړتیا تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې خون کې ویني چې په عملی توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په هنتونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې په هنتونو ها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربلولو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د کوښښ کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نور الله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغسې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو له پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالیت په کار ولایت بازار تللی و پنځریز را سره و هغه دکاندارانو نه اخستل و دا په غزنی کې سره په مجاویا کې صدر پی کاټ کې مو دا پنځریز نه کو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی بلکې افغانستان نه لري دغه د پاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واز خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واز خاکې مخابراتي شبکه نسته، دوه واره په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب ستوس پرې دا شبکې نه درغلي دی. واز خا خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
هلمن ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجع ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی، دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي تر څو معلومه چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې اصلو میاشتو په خلکو تلیفون کې تذکرین ورکي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.